بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړه تا غوښ شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې اساس مر سلامونه ونی کې هلی ومنه. ایزانو نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د چونګاشت میاشې لسم ده، چې د 2028 میلادي کال د جولای او همدارنګه د ذلحجې د مبارک میاشې لاول نیټې سره سمون خوري. ایزانو د سلامونو په وړاندې کولو سره زاد یسخر ابي ساسو درنو زور تازر سویم چې نننۍ مازګرنۍ یو سات خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د لوی جرګې د رابللو په اړه یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. بیا به د ایران سیل تر عنوان لاندې په خپرونه کې د ایران د تاریخي او ښکلو ځایونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ، او په پای کې به هم ستاسو په لیکونو، پیغامونو او شعرونو هر کله راشه مشتمله خپرونه واورئ، چې په دې سره به پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر ټینګار کړی چې د ایران د اټومي فعالیتونو سلامتیا ټوله نړۍ ته ثابته سوې ده. په افغانستان کې د ګډوډیو د دوام په اړه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون خبرداری. د طالبانو مشر ویلي چې پر افغانستان د نړیوالو د فرمایشاتو منلو وخت تیر سوی، او په الاقصی جومات باندې د سیونستانو برید او د جومات او لمونځ کوونکو سپکاوی. تفصیلی خبرونه. د ایران د ولسمشر مرستیال او د اټومي انرژي د سازمان مشر ویلي چې د امریکا او د ځینو لویدیځو هیوادونو د استخباراتي ادارو په وینا د ایران اټومي فعالیتونه شفاف او له سلامتیا څخه برخمن دي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامي تېره شپه د دې په بیانولو سره چې د برجام نړیواله موافقه د 20 کلونو د خبرو اترو نتیجه وه وویل، په دغه نړیواله موافقه کې په ایران باندې د وسله ایزو فعالیتونو تورونه ختم سوي، چې په مقابل کې لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې ټول بندیزونه به له ایران څخه لرې کوي. هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اټومي فعالیتونو په پلمې سره لګول سوي، هغه همدارنګه د ایران د اټومي سوله ایزو فعالیتونو په وړاندې د اسرایلي رژیم دوامداره کړنګونو ته په اشاره سره زیاته کړه. دغه رژیم ادعا کوي چې په ایران کې د وسله ایزو اټومي فعالیتونو په هکله 350,000 پاڼې زیات اسناد په لاس کې لري، په داسې حال کې چې په دې زمینه کې ایران د دوامداره پلټنو په چوکاټ کې نړیوالو ته ډاډ ورکړي او دوسیه یې بنده سوې ده. د تهران د جامع جومات خطیب د جمعې د ورځې په خطبه کې وویل چې لویدیځ آسیا د امریکې له ولکې خلاصه سوې او د مسلمانانو لسونو تر ارادې لاندې قرار لري. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب سید محمد حسن ابو ترابی فرد ویل دا چې ځینو په لویدیځ آسیا کې د ناټو په څیر د پوځي تړون جوړولو ته اشاره کوي، د دې لپاره دی چې د اسلامي امت له مخ په زیاتېدونکی ځواک څخه وېرېدلی دي. حجت الاسلام ابو ترابی فرد تاکید وکړ چې د امریکا لاسپوڅي پوځي تړونونه د سیمې د مسلمانو ولسونو د خوځښت په وړاندې هیڅ هم نسي کولی. په دې ورسیو کې د اردن پاچا، د اسرایلي رژیم او د ځینو عربي هیوادونو ترمنز د مقاومت د محور او د اسلامي ایران په خلاف د مقابلې لپاره د ناتو په څیر د یو پوځي تړون د جوړولو پاکله رسنۍ سره خبرې کړي. اټکل سوي دي چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر بایدن په سفر کې د اسرائیل د رژیم او د ځینو عربو هیوادونو ترمنز د پوځي ملګرتیا او پاکله خبرې اترې وسي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون غړی وویل چې په افغانستان کې قومیتي او مذهبي اختلافات په زیاتېدو دي او دغه هیواد د کورني جګړې په لور روان دی. په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو څخه د لسو میاشتو په تېرېدو سره لا هم د دې هیواد په مختلفو سیمو من جمله پنجشیر ولایت کې تیت او پرک نښتې دوام موندلی دي. د دغو نښتو لامل د طالبانو د حکومتولۍ له څرنګوالي سره مخالفتونه او یا هم د طالبانو د قومندانانو ترمنځ خپلمنځي شخړې دي. تروسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته چمتو سوی نه دی. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون غړی فدا حسین مالکی په افغانستان کې د مذهبي او قومیتي اختلافاتو د زیاتېدو په موخه د امریکې د دسیسې په هکله د خبرداری په ورکولو سره زیاته کړه امریکایان په افغانستان کې د خپل حضور پر مهال له وجلې او چورتالان پرته هیڅ لاسته راوړنه نه ده درلودلې او له افغانستان څخه یې وتل هم په ګډودونکې توګه پلان سوی و. د ایران د اسلامي شورا دغه استازي وویل طالبان د افغانستان د مدیریت دنده په غاړه اخیستې، لیکن له هر ډول جوړښت څخه بې برخې دي او نړیوالې ادارې هم په رسمیت نه پیژني چې دغه مسله د ستونزو د لا زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. هغه د دې په بیانولو چې په افغانستان کې شخړه رامنځته کوونکې ډلې د داعش په شان لا هم حضور لري او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي زیاته کړه د ګڼ شمېر ستونزو موجودیت په دغه هیواد کې د ګډوډیو زمینه برابر کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت انتظامی ځواکونو له سبا څخه د هغو افغان کډوالو د راستنولو بهیر پیلوي چې د ستوګنې موقت اسناد نه دي ترلاسه کړي او ځانونه یې راجستر کړي نه دي. تر څلوېښت کاله زیاته موده کېږي چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغان کډوالو کوربه پاتې سوي او اوس د دغو کډوالو شمېر له 15 میلیونه اوښتی دي او د ایراني ښاریزو په څېر د دې هیواد له امکاناتو برخمن دي. په افغانستان کې روسي حالات د دې سبب سوي چې د افغان غیر قانوني کډوالو یوه نوې څپه د ایران په لور راسي، خو د ایران اسلامي جمهوریت د امریکې د ظالمانه بندیزونو او نړیوالې ادارو له کومې مرستې پرته دغو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ایران د کورنی چارو د وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی زموږ خبریال سره په مرکه کې د غیر قانوني افغان کډوالو د راجستر کولو بهیر ته په اشاره سره تاکید وکړ چې غیر قانوني کډوال باید ژر تر ژره حکومتي ادارو ته د نوملیکنې لپاره مراجعه وکړي. د هغه په وینا هغه ایراني کاروباریان چې غیر قانوني افغان کډوال یې په کار ګمارلي خو د نوملیکنې څخه ډډه کوي له دریو بیا تر شپږو میاشتو پورې بند او نقدي جریمې سره مخ د طالبانو مشر د افغانستان د عالمانو او د قومي مشرانو د جرګې په دوهمه ورځ کې ګډونوالو ته خبرې وکړې. تیره ورځ په کابل کې طالبان حکومت د دې هیواد د ملي چارو لپاره د خبرو اترو په موخه یوه درې ورځنۍ جرګه جوړه کړې ده چې نن هم دوام لري. د طالبان د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې نن د دې ډلې مشر د جرګې په ځای کې حاضر سوی دی. په یاده غونډه کې د افغانستان د څلور جیش ولایتونو څخه څه د پاسه 3500 عالمان او قومي مشران ګډون کړي دي. په دغه غونډه کې د طالبانو یو پلوی توندلاری عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری وویل چې د طالبانو په وړاندې هر یو کس چې سر پورته کوي باید سر ورڅخه غوڅ سي. د خبره د اکثر رسنیو په سرپاڼه کې خبره سوې ده. د طالبان د ډلی مشر ملا هیبت الله خونزاده د علماو په دغه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د مسلمانانو هیوادونو اوسنی واکداران یوازې د خپلو ګټو په لټه کې دي او د مسلمانانو هیلې ورڅخه هیرې سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو حکومت لا هم له یو ډول تقابل سره مخ دی ځکه چې نور خپلې غوښتنې تطبیقول غواړي او خپل اهداف څاري. د طالبانو مشر ویلي چې نړۍ د افغانستان په چارو کې د مداخله نه کوي، افغانستان مستقل دی او د هیچا فرمایشات نه مني. هبت الله خونزاده دغه راز په خپلو خبرو کې وویل افغانستان کې عمومي بخښنه د دې ثبوت دی چې د هیڅ افغان وجل هدف نه دی. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو لس میاشتني واک ته په اشاره سره هم ویلي چې تر اوسه هیڅ اسلامي او غیر اسلامي واد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نو عالمان دې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځانونو له طالبانو غوښتنه کړې چې پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. خو د طالبان د حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد چې په یوه خبری کنفرانس کې څرګندونې کولې، د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندېښنه لري چې له رسنیو او نورو مسایلو سره به بد چلند وکړي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي چې طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ هم د بامیان د یوه دیني عالم سید نصرالله وایزي بامیاني دې خبرې توجه جلب کړی چې د نجونو ښوونځی دې پرانیستل سي. سره له دې چې نن د علماو د غونډې په دوهمه ورځ پیل سوې، خو لا هم د دې غونډه اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي چې علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې وه او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریز بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د سیونیستي رژیم د ښارګوټو اوسېدونکي د اسرایلي وحشي ځواکونو په ملاتړ په الاقصی جومات باندې برید کړی دی. د قدس ښار چې د مسلمانانو لومړنۍ قبله ده، د اسلامي د درې ګونې سپېڅلې نه بدلېدونکي عبادت ځای دی، بخښنه غواړم، نه بېلېدونکی عبادت ځای دی چې د سیونیستانو له لورې تر دوامداره بریدونو لاندې دی. د فلسطین الیوم له راپور سره سم د سیونیستي ښارګوټو اوسېدونکي د الاقصی جومات ته په ننوتلو سره په لمونځ کوونکو برید کړي او د اسلام په ضد له سپکاوي ډک شعارونه ورکړي دي. د الاقصی جومات خطیب اکرمه صبري له ټولو فلسطینیانو څخه غوښتنه کړې چې په جومات کې په حضور سره د سیونیستانو سره مقابله وکړي. د فلسطین مقاومتي ډلې هم په ځلونو ویلي چې فلسطیني مسلمانان به د دوغو جنایتونو په وړاندې ودرېږي او د الاقصی له جومات څخه به دفاع ته دوام ورکړي. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان حکومت ته ګواښ کړی چې که سوله نه وسي او خبرې اترې ناکامه سي، نو له امنیتي ځواکونو سره به جګړې ته دوام ورکړي. د تحریک پاکستان مشر مفتی نورولی محسود د چهارشنبه په ورځ په یو پرسوي ویډیو کې ویلي چې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دغه په وینا د دوی اصلي غوښتنه دا ده چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو له خیبر پختونخوا سره یو ځای کول لغوه کړي او په هیڅ صورت به ترې تر شا نه سي. دا وو د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغو شیبو کې مو پام راړوم یوې سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د لویې جرګې غونډه په افغانستان کې د ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه د طالبانو هلې ځلې. هیله ده چې تر پایه زموږ سره ملګری اوسئ. د طالبان د حکومت له لوري په افغانستان کې د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون د لوی جرګې د جوړولو هدف د دې ډلې له واکمنېدو څخه د ولسي ملاتړ ترلاسه کول دی. په کابل کې د لوی جرګې په غونډه کې چې له څلور جش ولایتونو څخه د 3,500 کسانو په ګډون پیل سوي، د امنیتي، سیاسي، ټولنیزو، ملي یووالي او د طالبان د حکومت څخه د ولسي ملاتړ په هکله خبرې اترې روانې دي. د بلې خوا څخه بیا د دې غونډې له پیلېدو سره سم ځینو سرچینو په کابل کې د لوی جرګې سره نږدې د نښتو خبرونه ورکړي دي. له یادو نښتو سره سم په افغانستان کې د ملي ازادۍ جبهې په نامه یوه ډله د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. د دې جبهې په اعلامیه کې د دغه برید هدف د طالبانو له منځه وړل بیان سوی دی. په دغه درې ورځنۍ غونډه کې مذهبي، قومي او سیاسي مشران به د بندون څخه د طالبان د حکومت د وتلو او نورو حساسو ملي موضوعاتو په هکله خپلې مشورې وړاندې کوي. په حقیقت کې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د پرېکړې تر ټولو ستره ولسي مرجع بلل کېږي. د لویې جرګې د غونډې اهمیت دومره زیات دی چې په وروستیو سلو کلونو کې تل د افغانستان په اساسي قانون کې ځانګړی ځای درلودلی دی. له 1940 میلادي کال راپه دې خوا چې افغانستان کې 8 ځلې اساسي قانون بدل سوي، 8 ځلې قانون د لویې جرګې له لوري تصویب سوی دی. تر ټولو وروستۍ لویه جرګه په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د محمد اشرف غنی د حکومت له لوري د طالبان د بندیانو د خوشي کېدو او د سولې د خبرو اترو په اړه ترسره شوه. په داسې شان حالاتو کې چې طالبان حکومت په افغانستان کې د نړیوالو له لوري د نه رسمیت پیژندنې له بحران سره مخامخ دی، د افغانستان له سیاسي، قومي او مذهبي مشران څخه د مشروعیت د ترلاسه کولو موضوع طالبان ته نور هم اهمیت پیدا کړی دی. که څه هم د طالبان حکومت په افغانستان کې د لویې جرګې په ترسره کولو بریالي سوي دي، لیکن د هغو سیاسي مشرانو نشتون چې درې لسیزه د افغانستان په ملي او محلي بهیرونو کې رول لوبولی دي، د دې جرګې د کمزورتیا په ټکی بدل سوی چې کولای سي د هغه په کارندوالي منفي اغیز وکړي. په وروستیو لسو میاشتو کې په افغانستان باندې د طالبان د واکمنۍ څرنګوالی داسې شکونه هم رامنځته کړي چې ممکن دغه لویه جرګه په یوه ازاده او خپلواکه فضا کې نه وي جوړه سوې، بلکې له زور څخه کار اخیستل سوی وي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ټول شمولي ادارې له رامنځته کېدو او نور قومونو ته ونډې له ورکولو سره د مخالفت د امله په لویه جرګه کې د ملاتړ د اعلانولو پرته ګډونوالو ته بله چاره نه ده پرېښې. د طالبان حکومت هیله لري چې د لویې جرګې په پای کې د دې ډلې له حکومت څخه د ګډونوالو د ملاتړ په اعلانېدو سره څه ناڅه ولسي مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو د هغه په اعتبار سره د رسمیت پیژندنې په موخه نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د ځینو شخصي او ټولنیزو محدودیتونو د برقراره کولو د عمله په تیره بیا د میرمنو د کار او تعلیم او فعالیتونو په زمینه کې د پراخو داخلي او بهرنیو نیوکو سره مخامخ سوي دي. که د لویې جرګې ملاتړ هم ترلاسه کړي، طالبان بیا به هم د غور کړل شوي مشروعیت په نړیواله کچه کې اعتبار نه ولري. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دغه غونډه کې ویلي چې نړیوال یې نور د فرمایشاتو له ورکړې لاس واخلي او د طالبانو موجوده حکومت دې ومني او په اسلامي هیوادونو هم د طالبان د حکومت د نه رسمیت پیژندنې د عمله نیوکې کړي دي، خو دې ټولو سره سره داسې ښکاري چې طالبان هم په داخلي او هم په نړیواله کچه کې له دې چې د خپلو سیاستونو په بدلولو سره د دې ډلې په هکله د خلکو او د نړیوالو نظرونه بدل کړي بله هیڅ چاره نه لري. د سیاسي تفسیر پای. ایزانو یادونه کوم چې www.parstoday.com/pieces مرد پانه درک دی. تاسو کولی سی په دغه پانه کې د نړۍ او د سیم تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ساسو وړاندیزونه او نظرونه ته سترګې په لاره یو. ایزانو د پروګرام په دوام کې به د ایران سیل تورنوان لاندې په خپرونه کې د ایران د تاریخي او ښکلو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ او په پای کې به هم ساسو په لیکونو، پیغامونو او شعرونو ورکړه راشه خپرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ساسو له حضوره رخصت اخلو.
ایران سیل. د تهران د پښتو خبرونه خګومینه والو د خبرونه په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوی چې د ایران سل نومي لړۍ نه نه برخه درته وړاندې کړي. هیله ده د استفادې وړ موږ ګرځي.
گران اوریدونکو په نننی پروگرام کې د ایران د تبریز ښار نورو تاریخي آثارو ته ورځو. لمونږ سره ملګرتیا وکړئ. د ایران د تبریز ښار په بیلابیلو میوزیمونو کې د قرآن او د کتابت میوزیم ځانګړی اهمیت او مقام لري. مناسبه وي چې په پیل کې د دغه میوزیم کتنه وکړو. د ایران د تبریز ښار د قرآن او د کتابت میوزیم په مسجد صاحب العمر سیمه کې جوړ شوی دی. د شاه طهماسب صفوي جماعت چې په مسجد صاحب العمر مشهور دی د مهران سیند په څنګ کې د تبریز ښار په زړه کې د میدان صاحب آباد په ختیځ کې پروت دی. دغه تاریخي ودانې یوه ګمبسه او دوی جګې منارې لري او د شاه طهماسب لوح راسې یوازې د ودانې دننه او د انګړ په داخل کې دوی کوټې لري چې په سنگ مرمر کانو باندې انځورونه هم لري پاتې دي. د یوه تاک په څنګ کې د سنگ مرمر په توګه نصب شوی دی. د بل تاک د پاسه د قرآن کریم د الجن سوره د شاه طهماسب صفوي د وخت د مشهور خوشنویس علاءالدین په خط او لاس لیکل شوی ده. دغه جماعت په 1540 هجری قمری کال کې د عثماني امپراتور څلورم سلطان مراد سپایانو په وسیله ړنګ کړی شو. د شاه حسین صفوي په وخت کې د عثمانیانو له شاتک او وروسته نوموړه جمعه د اذربایجان د وزیر میرزا محمد ابراهیم لخوا مرامت شو. په هغه زلزلې کې چې په 1993 هجري قمری کال کې په تبریز ښار کې راغله دغه ستره ودانۍ هم ړنګه کړه. په 1268 هجري قمری کال کې د روسیې د کنسولګرۍ ژباړن میرزا علي اکبر خان د ودانۍ د هغې د انګړ په یو شمېر سیمو کې آینې ولګولې او هغه یې مرامت کړه او اوسنۍ مدرسه او صحنې جوړ کړ او د هغه لپاره یو شمېر وقف شوي شیان وټاکل. دغه انګړ او مدرسې د جوړېدا په وخت مدرسه اکبریا نوم درلود خو وروسته صحن صاحب الامر ونومول شو. د دغه ودانۍ سپېڅلتیا ته په پام سره د ضروري بدلونونو له ترسره کېدا وروسته په 1400 هجری لمریز کال کې د قرآن او د کتابه د میوزیم په توګه په نظر کې ونیول شوه.
خوږو دوستانو، د تبریز د قرآن او د کتابت په میوزیم کې د تاریخ بیلابیلو پړاوونو ته اړوند د قرآن مجید یوه نفیسه نسخه هم ساتل کیږي. په دغو اثارو کې د سترو کسانو او د ائمه معصومین علیهم السلام په لاسونو لیکل شوی قرآن مجید نسخې هم شته چې د خلکو زړونه یې ځان ته جلبوي. د دغه میوزیم یو تر ټولو جذاب اثر د دریمې هجری قمری پیړۍ د قرآن مجید یوه پاڼه ده چې د حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام په پاکو لسونو سره په کوفی خط سره د هوسۍ په پوستکي لیکل شوې ده. په ټول کې د قرآن او د کتابت په میوزیم کې د قرآن مجید کابو 190 نسخې ساتل کیږي او نندارې ته وړاندې شوي دي چې یو پکې ډیر کوچنی قرآن دی او ډیر په زړه پورې هم دی چې د تبریز سیمې د هنرمندانو مهارت او تجربه نندارې ته وړاندې کوي. دغه قرآن په څلورو اړخونو او په شپږو سینټي میټرو کې د غبار په خط نسخه او په سور رنگ او سرو زرو سره لیکل شوی او د هغه لومړی پاڼې او حزبونه او علامتونه ډیر ښکلي دي او د سرو زرو کار ورباندې شوی دی. په تیرو وختونو کې هنرمندانو د قرآن پوخ یا کور په ډیر حساسیت او ظرافت سره ډیزاین کاوه. دغه قرآن چې کوچنی دی هم له دغه قاعدې مستثنا نه دی او په لاکی پوخ یا روغانی پوخ سره چې په ایران کې د پوخ یا کور کولو لرغونی روده ده د سرو زرو او د ښکلي کولو په سور رنګ او په ګلونو او سرو زرو بوټو سره په 1293 هجری قمری کال کې د هنرمند مسیح الطالقانی د زیار نتیجه ده.
خواږه کو د ایران د تبریز د قرآن او د کتابت په میوزیم کې په نورو موجودو آثارو کې د درویش عبدالمجید، د علی رضا عباسی، د علاءالدین بیگ تبریزی، د محمد حسین تبریزی، د خط سلس، د استاد ملا عبدالبقی تبریزی، د خط نسا، د خط د استاد میرزا طاهر خوشنویس، د میرزا محمد شفیع تبریزی او د میر عماد حسنی په شان د ایران د هنرمندو استادانو د خوشنویسی اثارو ته اشاره کولی شو. دغه را د تبریز د قرآن او د کتابت په میوزیم کې د 14 هجری قمری پیړۍ د نامتو د مشهور کاتب علی نکی شیرازی دوه اثار هم شته. د دغه میوزیم یو تر ټولو مهم اثر د قرآن کریم په ټولو آیتونو باندې نقش شوی قسم کمیس دی. د در لسم یو 14 هجری قمری پیړۍ لباس او کالی چې په قسم مشهور دی، دغه لباس په تیرو وختونو کې طبیبانو یعنی د اوس وخت ډاکټرانو د خپلې د لوړې په مراسمو یا د محکمې قاضیانو له قضاوت کولو مخکې اچوه او بیا یې سوګند خوړه یا لوړه کوله. د دغه لباس د پاسه چې له کتان یعنی چلوار څخه جوړ شوی دی ټول قرآن کریم په خط نسا غبار لیکل شوی دی. په قرآن مجیدونو، خط نسا او د خوشنویسیانو په اثارو سربیره په دغه میوزیم کې یو شمېر نور ارزښمن اثار هم شته. د مینیاتورې په انځورونو سره یو شمېر قلمدانونه، روکش علاقي یعنی پاپ یا ماشام، چینی، د ګیلټو د خټو شیان، د قرآن کریم په آیتونو باندې ښکلي کړی شوي د واسپانې پلاکونه چې د دعا په شکل کې ورباندې انځورونه جوړ دي، په میخي خط سره د کاڼي لوحه چې په اعلامي پړاو پورې اړوند ده په دغه میوزیم کې په موجودو آثارو کې ګڼل کیږي. په دغو اثارو کې د پام وړ یو جالب لوښی د ګیلټو یوه کاسه ده چې 1311 هجري قمري کال ته اړونده ده، چې د قرآن کریم حمد سوره په افقي بڼه د لوحې په مرکز او د قرآن کریم آیتونه او دعا په 24 سطرونو کې د لوحې مرکز ته نږدې د دایرو په بڼه لیکل شوی ده.
د خانه موزه تمبر ایران یعنی د ایران پوستي ټکټونو د میوزیم لومړنی کور د ایران د تبریز ښار د ټوریزم یوه بله جاذبه ده. دغه میوزیم د کلتوري میراث او د ارتباطاتو لونه سره په یو وخت د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په لومړۍ نیټه د تبریز په مجتهدی ها کور کې پرانستل شو. په دغه کور کې د ایران د قاجار بادشاهانو د پړاو د پوستي ټکټونو او د ایران د اسلامي انقلاب د 1300 کلونو پوستي ټکټونه او دغه راز یو شمېر نړیوال پوستي ټکټونه د 200 تابلوګانو په شکل کې نندارې ته وړاندې شوي دي. پوستي ټکټونه د ملتونو کلتوري، اقتصادي او ټولنیز سفیران د یو بل په څنګ کې دي او هغه د هغوی د تاریخي مخینې خودنه کوي او په همدې دلیل ډیر اقتصادي او کلتوري اهمیت هم لري. د ایران پوستي ټکټونو د میوزیم د کور رامنځته کول د تمبر له ټولګو سره د بلدتیا لپاره یو فرصت او په دې زمینه کې د تاریخي او د کلتوري څیړنو د نوي فصل د رامنځته کولو لپاره یو فرصت دی. خانه مجتهدی ها په 1311 هجری لمریز کال کې ثبت شوې ده. د صفوي لړۍ په وروستیو وختونو او د قاجار لړۍ په لومړنیو وختونو کې اړوند تاریخي کور دی چې کابو 1200 مربع میټره مساحت لري او د ایران یوازینی زوړ کور دی چې د تبریز د زړه بازار په زړه یعنی مینس کې یو ثبت شوی نړیوال میراث دی. Oh, oh, oh.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران تبریز ښار په تاریخي جوړښت کې د مقبره الشعراء تبریز مقبره د سیلانیانو د دلچسپۍ وړ یو بل ځای دی. د ایران تبریز سیمه د ایران د هنري او د ادبي ویړمنو شخصیتونو زیږنځای دی. د ایران ډیر ستر شاعران د تبریز سیمې دي او په دغه ښار کې خاورو ته سپرل شوي هم دي. مقبره الشعراء تبریز دغه پرتمینه ښار د 400 هنري ویړونو او د شاعرانو د مړیو کوربه دی. داسې ځای چې د ادب مینهوال دغه ویړمنې ادبي مقبرې د لیدو لپاره دغه سیمې ته سفرونه کوي. د خاکاني، د استادي، توسی، د کتران، تبریزي، شهریار په شان ډیر نامتو شاعران او د غراز د سکا ال اسلام په شان څو مشهور کسان په دغه سیمه کې خاورو ته سپرل شوي دي. په 1015 هجري لمریز کال کې په دغه انګړ کې د ډیرو مشهورو کسانو او د عارفانو د قبرونو د شتون په وجه د ایران حکومت د دغه ځای د مرمتولو فیصله وکړه. د دغه تاریخي ودانۍ د جوړولو د عملیاتو کار په 1415 هجري لمریز کال کې په جدیت سره تعقیب شو او مخته لاړ او تر 1416 هجري قمري کال پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د ایران د کلتور او د ارشاد وزارت د دغه ودانۍ مسؤلیت پر غاړه واخیست او د مقبره الشعراء د پروژې د منظمولو د اجرایي کار یې په واخیست. د ودانۍ د معمارۍ په توضیح کې مناسبه ده پوه شو د دغه ودانۍ اصلي هسته او مرکز له اوسپنې جوړ دی او هغه په سیمنټو سره پوښل شوی هم دی. دغه ودانۍ چې د زړې او د مډرنې معمارۍ له هنر څخه جوړه ده په دې ډول طرحي او ډیزاین شوي ده چې وکولی شي د کتونکي او د طرحه د تازوالي ترمنځ یو ښه ارتباط ټینګ کړي. د دغه طرحې د اجرا هدف د وخت په تېرېدا سره د معمارۍ د جذابیت له لاسه نه ورکول دي.
د مقبره الشعراء ټولګي اصلي ودانۍ څه د پاسه 1.5 متره لوړوالی لري او د کلونو په اوږدو کې د ایران د تبریز په یوې هویتي، هنري او کلتوري بېلګې بدله شوې ده. کله چې تاسو مقبره الشعراء ته ورننوځئ او له پوړۍ یا اندربیې دبره ځئ نو له یوې سترې ودانۍ سره مخامخېږئ چې په ټول دقت او هنر سره جوړه کړې شوې ده او تاسو په هغه تاکونو سره چې رنگ شوی دي ځان ته جذبوي. د دې لپاره چې د ننوتو دروازې ته ورسیږي باید له اندربۍ لاندې لاړ شئ چې د ودانۍ اصلي لاندې برخې یعنی د مقبره الشعراء اصلي ځای ته ورسیږي. په اصلي فضا په داخل کې یو ستره کوټه ده چې هلته څو کوچنۍ کوټې څنګ تر څنګه موجودې دي. د ټولو مقبرو په منځ کې د کوټې په خوا کې یو قبر د تاسو پام ځان ته جلبوي. دغه مزار د ایران د مشهور شاعر محمد حسین بهجت تبریزی چې په شهریار مشهور وو قبر دی چې په فارسی او ترکی ژبو شعرونه یې د فارسی ادب د مینهوالو لپاره ډیر آشنا دي.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو، دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
سر لوړې ووسی. راشا د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د خبرونه په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل همکاري
فاطمی
ستاسو خدمت ته حاضر شوه. څو هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کړی. نو د هر کله راشه د ګلبن خيسته ګلانو سلامونه او نیکی هلی مې ومنه. دا د یو ځل بیا ستاسو خدمت حاضر شوی یو د ستاسو په خوګو خوګو لیکنو شعرونو غږیزو پیغامونو او خو خو لیکنو سره. نو هیله ده چې د خپل دغه پروګرامه خوند واخلي
ان شاء الله. زه هم ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره په پروګرام کې د نویو دوستانو شاملې دو لپاره د هر کل راشه ګروپ د واتس اپ نمبر اعلانوم چې په دا ډول دی 00 د ایران کوډ او ورپسې 909 65 45 او 603. او له دې نه علاوه موږ ته د ایمیل له لارې هم خپلو لیکنه او لیکنو رالېږلی شي چې اډرس یې په دا ډول دی pashto99@yahoo.com. قدرمنو دوستانو دلته یو وړه شاندمه به اخلو او بیا به رازو او راګرځو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته.
نو دوستانو یو ځل مو بیا هر کله کو نو راګرځو د ستاسو خپلو خوګو خوګو لیکنو ته. نو میرمن فاطمی دا زما په لاس کې د خپل ګران اوریدونکي او پخوانی ملګری ښاغلی حلیم رنزور صاحب یو په زړه پورې غزل دی چې را لګلی دی او زیار ایستی دی. نو رنزور صاحب وایي لکه د بحر غوندې تل څپان څپان دی مزه لکه د بحر غوندې تل څپان څپان دی مزه یم میراث د آریانا همیش روخان یم مزه د ننګ بو تورو می دی ډکه زر زرینی پانی زور می انګریز ته ور خودل خراسان یم مزه دا چې ناول لاسو اوس را کې درزونه جوړ کړل تاریخ میں پروت ہے پا دنیا روخان امزا غلیما ماتا بدے ملاکڑما لا جوان امزا غلیما ماتا بدے ملاکڑما لا جوان امزا اغیارا لرکڑا لا غاڑی نمی خپل سونا کوردز مرو یما اتل افغانستان امزا کدرنزورا احساساتو وید زرون ویخکڑل بیا به آسیا کې ځلیدلې تر آسمان یا مزه
ډیر ښه رنزور صاحب. ان شاء الله تعالی چې احساسات ویده زړونه راویښ
کړي
په قلم برکت شه. او مننه کوو د داسې شو شعرونو لپاره. بیا هم به درته د دغه شعرونو سترګې په لارې یو. حامد صاحب د خراسان خو د افغانستان پخوانی نوم وو، یعنی آریانا و بیا خراسان شو بیا
په مخکې دغه کې کنه په مخکې زمانه کې نه دا خو خپل ځانونه پښتانه مو چې یو کنه نو دا خپل پلان کې په تورې دغه کو غن ناز کو یاد کو.
حامد صاحب اوس هم په چمن کې زموږ ډیر خوږ او محترم شاعر ورور عبدالوهاب غیرت صاحب له څه مودې راهیسې ناروغ دی او وایي چې ناروغۍ ډیر کمزوري کړی هم دی. نو دعا ورته کوو چې الله تعالی روغ صحت ورکړي او ټول ستونزې ان شاء الله تعالی به حل شي.
الهي امين. الهي امين. نو د سره د نور ټول ملګرو او هم زمونگا غیرت صاحب یو ډیره خیسته خبره هم را لګلی ده او لیکي چې انسان په سخت ورځو کې دوه ملګری لري، یعنی لومړی صبر او دوهم هم باور. نو صبر په زړه کې او بهر باور هم په الله تعالی باندې.
بالکل الله تعالی له صبر کوونکو
ملګری
دی. بالکل لکه چې په خپل الله تعالی په قران شریف وایي چې ان الله مع الصابرین. مننه کو د غیرت صاحب او یادونه کو چې یو څور زمخ کې ګران محترم ورور غلام جیلانی ساج صاحب د 16 د ماشومانو یو ډیره پزړه پوری ویډیو را لېږلې چې مختلف سپورتي فعالیتونه یې کول، هم جنکی پکې وي او هم الوکان. ساج صاحب له دغه ویډیو سره لیکلی و چې دا د پیس پاناما په کوټه کې د دوی خپل سکول یا شونځی دی او وایي دا د زده کوونکي ډیر راته ګران دی او ډیر خیال یې ساتم. د سکول په ځانګړنو کې څو ځانګړنې دادی چې تشدد بالکل نشته، په مینه او شفقت او حکمت سره زده کړې ورکوو، له خپلې ژبې او آداب سره مو مینه پکې پیدا کړې. ساج صاحب لیکي چې دغه ماشومان په خپلو منځو کې جنگ جګړې او ښکنځلې بالکل نه سره کوي، یو د بل خیال ساتي او د یو بل سره مرسته کوي، خو د اعتمادي لري او د هرې ورځې په اساس یو ساعت لوبې کوي. هر ورځ راځي، ناوخته نه راځي، سبقان په شوق سره وای.
نو جزاک الله محترم غلام جیلانی ساج صاحب، دا ډیر ستر کار دی چې تاسو یې په داسې مینې او حوصلې سره ترسره کوئ، ماشومانو ته هم تعلیم ورکوئ او هم یې صحیح تربیت او روزنه کوئ. نو خدای مو په دې لارې کې نور هم کامیاب
کړه انشاءالله تعالی. بالکل ساج صاحب ته د بریالیتوب په دې دعا سره دلته یوه وړه شاندمه کوو او بیا به راځو خپلو د دوستانو غږیزو پیغامونو ته.
نو یو ځل بیا خوګوریدونکو ته هرکلی وایو او را به شو د خپلو خوګوریدونکو لخوا را رسیدلو غږیزو پیغامونو ته. نو مېرمن فاطمی، لومړی پیغام د خپل ګران جمیل حسین صاحب دی چې په جواد الائمه مشهور د امام محمد تقی علیه السلام د شهادت د کلیزې په حق لې یوه ویرنه را لېږلې ده. نو راځئ چې ورته غوږ شو چې جمیل حسین صاحب په دغې ویرنې کې څه وایي.
او جړوی دوستانو شهادت ته کی جان دے، وا کوئی فریادون شیرین سوای در زجان دے، او جړوی دوستانو شهادت ته کی جان دے، پاس لشهادت امام رضا و مدینه کې هر وخت مشغول په عبادت و جد روزه کې، پوه شو متسم ظالم چه دا امام زمان دے، و جڑوی دوستانو شهادت ته کی جان دے، و جڑوی دوستانو شهادت ته کی جان دے، او غوختو بغداد امام جواد لمدینه نا، شو پډر نا کم سرا جو داد جد روزه نا، پرخلالو وطن ویل چ وخت امتحان دے، و جڑوی دوستانو شهادت ته کی جان دے، و جڑوی دوستانو شهادت ته کی جان دے، راغلو خدای طرف نه دا چراغ د هدایت، نہ وکڑا و پاور سارا خپل نک او ماتا داغ خان و دے سرا د حق بدل پہچان دے او جڑو دوستانو شہادت تا کی جان دے او جڑو دوستانو شہادت تا کی جان دے بے لشو شہید امام بغداد کے پستا ویر کو ورت زہر ڈیر ظالم و متسام ہیز گناہ نہ و اسلام دین باندی قربان دے او جڑو دوستانو شہادت تا کی جان دے او جڑو دوستانو شہادت تا کی جان دے دا ابن رضا شہید جواد الائمہ جوڑا خپل نکسرا کازمین کی یہ روزہ دے سید وہاب حسین پکر لکل دا بیان دے او جڑو دوستانو شہادت تا کی جان دے او جڑو دوستانو شہادت تا کی جان دے یا حسین.
جزاک اللہ جمیل حسین صاحب. د رسول الله مبارک په پاک او اولادونو کې د امام رضا علیه السلام د زوی او د نهم معصوم امام حضرت امام محمد تقی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت چې پرون تیر شو موږ هم د دغه پاک کورنۍ ټولو مینوالو په تیر بیا خپل قدرمنو اوریدونکو ته تسلیت او تعزیت وایو او دلته دعا کوو د دغو شعرونو لیکون کی ارواخات وحاب حسین صاحب تا چی خدای تعالی وبخشی او لپاک و امامانو سره هم محشور
انشاءاللہ الہی امین الہی امین. نو میرمن فاطمی دعا تا دی یو جل بیا امین وایم او یو جل بیا لاس کوم پا دعا کوم چی دا ملگرو لیکنو تا نورا گرزو. نو میرمن فاطمی زمونږ یو بل خوب ملګری حاجی سمرګل نیکنام خیل سی یو ملغلره را لګلې ده چې وای یو دوست به ټول عمر مالی او جانی مرسته در سره کوي هر وخت به ستا په غم کې وي ستا په ګټه به خوشحالیږي او په تاوان به دی خفه کیږي او له تا سره به یې شل وارې لوی لوی مرستې هم کړي وي خو که یو وخت دی لږ غوندې ورټي او لاس در نکړي نو ته به هغه د ټول عمر مخکینۍ نیکۍ چې په ځلونو یې در سره کړي وي په اوبو نه لاهو کوې یعنی هیروې به یې نه ځکه چې دا نمک حرامي ده.
ډیر ګل خبره مو کړې ده حاجی سمر ګل نیکنام خیل صاحب. دا خو د حقیقت د ځینې خلک د یوه دوست او ملګري د ټول عمر خیر او ښېګړې په یوه شیبه کې هیرې کړي او دا فکر نه کوي چې که ملګري راته کومه سپکه سپوره خبره وکړه یا یې مرسته راسره ونه کړه نو شاید څه مجبوري به یې وي او به یې باید هیر نه کړی
شي.
ډېره ډېره مننه حاجي صاحب له دغه ښه خبرو.
نو ډېره مننه کوو د حاجي صاحب او ډېره په زړه پورې خبره ده. باید د هیچا ښېګړې هیرې نشي. ممکنه ده که موږ چېرته په یو نیم ځای کې ورټي نو ممکن ده چې داسې یو کار مو کړی وي چې موږ ته به پته نه لګېږي خو خپل ملګري او دوست ته به پته لګېدلی وي نو ځکه به موږ رټلي وو. نو راګرځو خپل محترم منیب صافی صاحب ته. بیا منیب صافی صاحب د ارواښاد عبدالغنی خان ډېر په زړه پورې قولونه رالیږلي دي. غنی خان بابا وایي شاعر کا خدای نه پیژني نو شاعر نه دی او څوک چې خایس نه پیژني نو هغه خدای هم نشي پیژندلی. نو بیا مخکې وایي چې تکی خایست دی چې کوم کار ښکلی وي هغه نیک دی، چې کوم کار نیک وي هغه ښکلی دی. دغه د ښو او بدو نه پورته یوه لاره ده چې نیغ به دې
پرې جنته بوزي.
ډېره په زړه پورې خبره ده. ګوره بیا مخکې وایي چې جنت نه کوټه نه ده، نه کلی ده او نه ښار دی چې ته به تسبیح ګاڼه کړې او ټیکټ به ورله واخلې او د خیرات په سړې ډوډۍ او د خوږو وریژو په دیګ سپور به ورله لاړ شي. جنت د ښایست کمال دی، د کمال ښایست دی. د خوار سړي ارټ نه دی چې په یو څو زره روپو به پکې مالدار ځان له مینې واخلي، او نه د پیرنګي پینشن دی چې لس شل کاله به یې تش په پریډ واخلي. هوره د بمبی اکټره نه ده چې اته آنې ټیکس به ورکړي او په خندا او ګډا به یې وویني.
ډېره په زړه پورې خبرې دي د ستر فلسفي شاعر غني خان بابا. الله تعالی دغه شاعر یعنی غني خان بابا وبخښي، او د منیب صاحب صافي هم څخه مننه کوو چې داسې زرینې خبرې موږ ته ډالې کړې دي.
نو کور یې ودان انشاءالله چې موږ سره به دغه اړیکه بیا هم ټینګه ساتي. نو میرمن فاطمی، دا ځینې لیکنې خو نوره هم شته خو وخت نه لرو. نو که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اورېدونکو به هم اجازت وغواړو.
د خدای په امان. Thank you.